شپږ بجې دی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفی هم خپل همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې ښه راغلاست ویم. اورئ چې د مجاهدینو د شورا لخوا په هرات ولایت کې خلکو ته د وسلو د ویش په سر د دې ولایت د مسؤلینو ادعا د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر رد کړه. د افغانستان ولسی جرګې ټینګار کړی دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مذاکرات باید د افغانستان له لوري د مسلکي کسانو لخوا پر مخ ولاړ شي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه خبرونه جنا قال کوزي د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د هند په سوداګرو غږ وکړ چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. د اوبو او برېښنا وزیر هغه تورونه رد کړل چې وایي د په هرات کې په خپلو خلکو او طرفدارانو وسلې ویشي. نن په پاکستان کې د ملالۍ یوسفزۍ په ویاړ د نړیوال عمل ورځ اعلان شوی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هند په سوداګرو غږ وکړ چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. جمهور رئیس کرزی نن د هند په ممبای ښار کې په یو صنعتي نندارتون کې سوداګرو ته د خبرو پر مهال وویل، کله چې د افغانستان په اړه فکر کوئ باید بیره ونه لري. د زیاته کړه هندي سوداګر باید د چینایي پانګوالو بری ته پام وکړي او هغوی 15 کال وړاندې افغانستان ته راغلي دي. د هند دولتي کمپنیو د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې کړي، خو خصوصي کمپنۍ د امنیتي اندېښنو له امله شاته شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ د پانګوالو د هڅونې په مقصد هند ته په یو 15 ورځني سفر لاړ. د اوبو او انرژي وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د پهرات ولایت کې د وسلو ویشلو هڅې پیل کړې دي. محمد اسماعیل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا خبره واقعیت نه لري او ځینې کړي او اشخاص د پر ضد تبلیغات کوي.
ما چه متاسفم که ایره برعکس جلوه دادن و برعکس گفتن که اینها میخوان که مردم رو مسلح کنن. ایر سوی تعبیر کردن. اگر یک میل سلا توزیع شده بود، ما حاضریم که پیش رئیس ملت افغانستان و محاکمه و حاضر بشیم و سختترین جزا رو قبول بکنیم.
محمد اسماعیل یو ځل بیا د افغانستان د راتلونکي لپاره د مجاهدینو د شورا په نامه د یو تشکیل جوړول مهم وبلل. د لړوند ارګانونو څخه وغوښتل چې په هرات کې د ده لخوا د وسلو د ویشلو د ادعاو په اړه دې جدي څېړنې وکړي. د غور، دایکنډي او بامیان ولایت یو شمیر قومي مشرانو نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او د دې ولایتونو له لارې هرات ته د غځېدونکي لوی لارې د جوړولو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو له حکومت نه وغوښتل چې د دې سړک د جوړولو لپاره دې د نوي کال په پراختیا بودیجې کې یوه اندازه پیسې بیلې کړي. د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي یو مسافر وړونکی اورګاډی یا ټرین په مرکزی ایران کې له پټلۍ څخه وتلی، څلور تنه پکې مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. دا ټرین په یست ښار کې د جمعې په شپه له پټلۍ وتلی و. راپورونه وایي په وژل شوو کې د ټرین عمله هم شامل دي. نن شنبه په پاکستان کې د ملالۍ یوسفزۍ په ویاړ د نړیوال عمل ورځ اعلان شوې ده. ملاله چې د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله، 13 میاشت د یو وسلوال طالب لخوا په ډزو ټپي شوې وه. دا ورځ د معارف په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ګوردن براون لخوا اعلان شوې ده. شازیه منظور چې له ملالۍ سره په حمله کې ټپي شوې وه، د دې ورځې په اړه یې مشال راډیو ته وویل.
دینو خلک دین خپل لیانی او ځوان بس کوم تللی دي چې ملاله خو پورې او یو تا کوم دالې چې ملاله هم نن زموږ سره نه دی خوشالي بوا او زه ملاله ته لا ته هم ولغړم چې خو دې پات دی هغه لم چې تا زیر زیر سپور کې هغه هم د زموږ سره وکړي.
ملالۍ یوسفزۍ دا مهال د انګلستان په یو روغتون کې بستري ده. د انګلستان پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې دا مهال د معارف په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازه ده، اسلام آباد ته تللی او د نجونو د تعلیم په اړه یې له چارواکو سره خبرې وکړې. براون د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته د هغو 1 میلیون کسانو د لاسلیکونو غوښتنلیک هم ورکړ چې له ملالۍ څخه یې ملاتړ څرګند کړی دی. په برېتانیا کې په زرونو کسانو د انټرنټ له لارې یو بل غوښتنلیک هم لاسلیک کړی او د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه یې غوښتي چې ملالۍ یوسفزۍ د نوبل سولې جایزې ته کاندیده کړي. د ملالۍ پلار انګلستان کې په یو بیان کې ویلي د ډیر زیات خوښ او حیران دی چې د نړۍ خلکو د هر نژاد ټبر او عقیدې کسانو په دې اندازه د ملالۍ له روغتیا سره لیوالتیا ښودلې ده. بنگلادیش په پاکستان غږ کړی چې په 1901 کال کې د بنگلادیش د آزادۍ په جریان کې د جنگي جرمونو بخښنه دی وغواړي. د بنگلادیش حکومت وایي په دې جګړې کې شاوخوا 3 میلیونه کسان وژل شوي ول. د بخښنې غوښتنه د جمعې په ورځ په ډاکا کې د بنگلادیش د بهرنیو چارو د وزیر دیپو مونی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر د کتنې پر مهال مطرح شوه. د بنگلادیش د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د بنگلادیش د بهرنیو چارو د وزیر د غوښتنې په ځواب کې وویل اسلام آباد په تیرو وختونو کې د وینو تویدو له امله په بېلابېلو ډولونو خواشینی ښودلې ده او اوس د دې وخت ده چې پر مخ ولاړ شو. د بنگال مسلمانانو چې هغه مهال ختیځ پاکستان بلل کېده د هندي ځواکونو په مرسته د 1901 کال ډسمبر میاشت کې خپلواکي حاصله کړه. اوسنی پاکستان چې هغه مهال لویدیز پاکستان او د بنگلادیشیانو د خپلواکۍ د مخنیوي او د خلکو د بیرولو په مقصد په زرونو او لکونو کسان وژلي ول. د سوری د مخالفانو د اصلي بلاک نوی ټاکل شوی مشر نن ویل د سوری له پاڅون څخه د بهرنیو ملاتړو په اړه خواشینه ده. د سوری د ملي شورا مشر جورج اسابرا د قطر په مرکز دوحه کې د دې شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل د خواشینې ځای ده چې موږ له بهرنیانو څخه یوازې د اعلامیو او هڅونو پرته نور څه نه دي ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د بشار الاسد متحدان رژیم ته هر څه ورکوي. سابرا چې وی ساویا او پخوانی کمونست ده په دوحه کې د یو پراخ بنسټه مخالف سازمان د جوړېدلو غونډې او خبرو مخکې د سوری د ملي شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. فاروق طایفور چې د اخوان المسلمین دلې غړی دی د دې شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د سوری د مخالفانو ملاتړي د امریکا متحده ایالات لویدیز او ځینې عربي هیوادونه د یو پراخ بنسټه سازمان د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو نړیوالې په رسمیت وپیژني، د سوری په دننه کې له یاغیانو او فعالانو سره همغږي شي او د انتقالي حکومت لپاره چمتو شي. د بغداد څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې بغداد له روسیې څخه د 4.2 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو پیرلو معامله لغوه کړه. د عراق په پارلمان کې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیټې غړی حکیم الزمالی وایي صدراعظم نوري المالکي یوه بله نوې کمیټه جوړه کړې چې د دې لغوه شوو وسلو پر ځای له روسیې څخه د نورو اصلي وسلو د پیرلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د دې مجلې په سر کې دا وری چې د افغانستان د مجاهدینو د شورا لخوا په هرات کې خلکو ته د وسلو د ویش په سر د دې ولایت د مسولینو ادعا د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر رد کړه. له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مذاکرات باید د افغانستان له لوري د مسلکي کسانو لخوا پر مخ ولاړ شي. د افغانستان په ولسي جرګې کې په دې اړه نن تاوده بحثونه وشول. د ننګرهار په لرو سیمو کې یو شمېر وسلوال خلک دې ته مجبوروي چې د خپل موبایل ټلیفونونو میموري کارتونه وخوري.
سره چې ټلیفون کې میموري کارت لیدلی دی په خوړلی دی په تیر کړی ډېر خلک مریضان شوي تنې په هسپتالو کې پرتې دي میدو کې زخمونه جوړ شو ټولو باندې خوړلی نه پرېږدي بېخي.
افغان چارواکي دا تاییدوي چې ایران غواړي افغانستان ته د خپلو تیلو یوه نلیکه تېره کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د مجاهدینو د شورا لخوا په هرات کې خلکو ته د وسلو د ویش پر سر د دې ولایت د مسولینو ادار رد کړه. اسماعیل خان د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هرات سیمه ییز چارواکي په ده پسې د توطیې د جوړولو په لټه کې دي. په دې وروستیو کې د هرات والی او یو شمېر نورو سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر په هرات کې د مجاهدینو د شورا له جوړولو وروسته په دې ولایت کې خلکو ته د وسلو د ویش پروګرام پیل کړی دی. خو د هرات مسؤلین بیا هم ټینګار کوي چې په دې اړه کره اسناد لري. په دې اړه صفي الله ستانکزه ریپورت راکوي.
د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل له حکومت وغوښتل هغه ادعاګانې چې د هرات د والي لخوا په ده شوي په جدي توګه وڅېړي. ښاغلی اسماعیل خان د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د مجاهدینو د شورا لخوا په خلکو باندې د وسلو د ویش په اړه د هرات د والي ادعا بې اساسه وبلله. نوموړي وویل چې د پخوانیو مجاهدینو د وسلوال کولو او یا هم د دولت پر ضد د استعمالولو په اړه یوه کلمه خبره هم نه ده کړې. اسماعیل خان د هرات ولایت د چارواکو لخوا رسنیو ته وړاندې شوي سندونه جعلي وبلل او ویل چې هغوی په دې کار سره په هڅه کې دي چې د مجاهدینو شورا بدنامه کړي.
کارت نشان دادن د سخنگوی والی کې در اینجا صلات افزی شده.
د والی ویاند یو کارت خودلی اویلی دی چې دلته وسله ویشل شوی. دا کارت چې دوی خودلی دی چاپ شوی دی. نه ترې معلومیږي چې څه ډول وسله، تفنګچا، کلاشینکوف او کڅه. دا د وسلې کارت نه دی بلکې یو ساختګي شی دی. په دې هیواد کې چې له شپې تو بهرنیو استخباراتي شبکو نه ډیر فعالیت کوي طبعا دسیسه جوړیږي. که یو میل وسله هم ویشل شي شوی وي، زه حاضر یم چې د افغانستان د ملت په وړاندې محاکمه شم او تر ټولو سخته سزا ووینم.
ښاغلی اسماعیل خان د مجاهدینو د شورا په اړه د هرات د سیمه ایزو چارواکو او د ولسي جرګې د رامنځته شوي اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مجاهدینو شورا په افغانستان کې د امنیت د لا ټینګښت په خاطر جوړه شوې ده. نوموړي د دې شورا د جوړېدو یو هدف د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخنیوی وباله. ښاغلی اسماعیل خان وویل ممکن په راتلونکي کې ملي اردو له مخالفانو سره مقاومت ونه شي کړی، نو په هغه صورت کې باید د سیمې خلک د اردو له وسلې نه ګټه واخلي او په مقابل کې پاڅېږي. خو د هرات مسؤلین ټینګار کوي چې د دې شورا له ادرسه وسلې ویشل شوي دي. د هرات د والي ویاند محیدین نوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: ښاغلی نوري وویل چې په هرات کې په خپل سر د وسلو د ویشلو په اړه راټول شوي شواهد به مرکزي حکومت او اړوندو ادارو ته وسپارل شي. په هرات کې د مجاهدینو د شورا رامنځته کېدنه د هرات د سیمه ایزو چارواکو د غبرګونونو ترڅنګ د ملي شورا د ځینو استازو له اندېښنو او څرګندونو سره هم مخ شوې ده. په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازو ویلي چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ په هیواد کې د پخوانیو مجاهدینو وسلوال کېدلو ته هېڅ اړتیا نشته او دا کار به په راتلونکي کې په هیواد کې د لا ډېرو ګډوډیو سبب شي. صفی الله ستنگزی ازادۍ رادیو کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې هند ته په سفر تللی، نن د هند په اقتصادي مرکز ممبای کې له سوداګرو او پانګوالو سره خبرې وکړې او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وبلل. عصمت سروانی په اړه معلومات راټول کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند په ممبای کې هندي پانګوالو ته وبلل چې افغانستان په قانونو او نورو برخو کې د هندیانو پانګونې ته تیار دی. د افغانستان ولسمشر پرون د هند څلور ورځنی سفر لپاره ممبئی ته ورسید. د نن له هندي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وویل: موږ ستاسو توت هرکلی کوو، خو په کار ده چې تاسو د دې هرکلی لپاره راشئ. د همدار رسول غواړو چې په ځانګړي ډول پر دې ټینګار وکړو چې هندي سوداګرو ته په کار نه ده چې د افغانستان په باب زړه نازړه ووسی. تر تاسو 15 یا 16 کاله مخکې چینایي سوداګر راغلی دی. د چین د پولادو دولتي شرکت د افغانستان د مسو تر ټولو دسترکان عینه قرارداد خپل کړی او د افغانستان په شمال کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې هم د تیلو د استخراج مزایده ګټلې ده. هند له افغانستان سره د 2 میلیارد او 300 میلیون ډالر مرسته کړې او د افغانستان یو له څو سترو مرستندویانو څخه شمیرل کیږي. د هند د پولادو د دولتي شرکت په مشرۍ یو هندي کنسورشیم تیر کال د افغانستان د حاجي ګک د وسپنې د کان قرارداد ترلاسه کړ. اټکل کیږي چې په دغه کان کې 6 میلیون ټنه وسپنه موجوده ده چې ارزښت یې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر شهدا محمد عبدالی په وینا د کرزی د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان او هند ترمنځ د قانونو، د ځوانانو د چارو، کوچنیو پرمختیایي پروژو او کیمیایي سری په برخو کې د تفاهم څلور یاداشتونه لاسلیک شي. افغانستان او هند په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړی دی. د افغان سفیر په وینا د کرزی د سفر په لړ کې به په دې باب هم خبري وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر هندي سوداګر په خپل هیواد کې پانګونې ته وبلل. د افغانستان په اړه یو بل اقتصادي موضوع هم لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تاییدوي چې ایران غواړي افغانستان ته د خپلو تیلو یو نلیکه تیر کړي. د ایران رسنیو د خپلو چارواکو له خولې ویلي چې ایران غواړي خپل ختیځ ګاونډي هیواد افغانستان ته د تیلو یو نلیکه وغځوي او په دې اړه به ډیر ژر یو ایرانی پلاوی کابل ته ولاړ شي. د سیاسي چارو پوهان که څه هم له اقتصادي اړخه دا پروژه د افغانستان په ګټه بولي، خو وايي ایران له دې لارې خپل سیاسي هدفونه تعقیبوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل اوربندې ریپورت لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د دې پروژې په اړه لا تر اوسه رسمي خبرې نه دي پیل شوي، خو وایي دغه پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د دې وزارت مسؤلین وایي افغان او ایراني چارواکو د روان کال په لومړیو کې یو تړون لاسلیک کړی و چې ایران به د کال افغانستان ته 1,000,000 ټنه تیل ورکوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحیدالله غازی خیل د شنبې پر ځای ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو هغه وخت افغانستان ته د تیلو د یوې نلۍ کې د غزولو یادونه هم کړې وه.
یو موافقت نامه لاسلیک کړه چې د هغې په بنیاد به افغانستان ته د کال 1,000,000 تن نفتي مواد ورکوي. په هغه مجلس کې همدوی خبرې ته اشاره وکړله چې دوی غواړي په راتلونکي کې چې د افغانستان سره د دوی کوم مشهد دی، رفسنجان دی، دغه ځایونه چې نږدې دي د افغانستان سره نلیکه راوغځوي او افغانستان ته د نلیکې له لارې تیل ورکړي. ولې رسمي موافقت نامه لا تر اوسه پورې په دغه غې کې نه ده شوې، تر اوسه موږ ته هغه مواد نه دي رسېدلي.
د ایران رسنوی د هغه هیواد د تیل وزارت مرسال ادی رضا زی غامل خو ویلی چې ایران غواړي افغانستان ته تیل ورکول لپاره یو نلیکه وغځوي. علی رضا دا هم ویلی چې ایران غواړي په دې سره د افغانستان د اړتیا وړ انرژي یو برخه پوره کړي. د دې پروژې د جزئیات په اړه ایرانی چارواکو نور معلومات نه دی ورکړي، خو ویلی دي چې په دې اړه به ډیر ژر کابل ته یو ایرانی پلاوی سفر وکړي. د سوداګرۍ وزارت ویان وحیدالله غازی خیل وایي د دې پروژې له لارې له ایران څخه تیل اخیستل ځکه افغانستان ته ګټور دي چې نور هیوادونو څخه افغانستان ته تیل راوړل په لوړه بیه تمامېږي او له دې لارې دواړو هیوادونو ته اقتصادي ګټه رسیږي. د سیاسي چارو پوهان کله یې خو دغه پروژه دواړو هیوادونو په اقتصادي ګټه بولي، خو دا هم وایي چې ایران غواړي په دې سره افغانستان خپل ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو ته بے باور کړي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سیدی پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا بندیزونو ته په اشاره وایي ایران غواړي په افغانستان کې خپل تیلو ته بازار پیدا کړي او د افغانستان باور د لویدیځ لپاره خراب کړي.
ایران یو پاپلین د نفت افغانستان ته د داخل سي بیان ورسته بلوي افغانستان په منطقه کې توزیع او فروشي افغانستان د دې شرایط چې د ګام پورته کوي د افغانستان د وګړو او اوسنۍ سیاست نه فنيدي. افغانستان باید کوشار وسی بل د فدرال چې امریکا ته وخی شي. افغانستان د تاسو د استراتیژیک د تاسو سره قرارداد لري، اما اصلا له موږ سره د تاسو سره نه ده. بل اخر ته د اروپا ته وخی شي. افغانستان د وفادار مملکت نه دي.
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا د پامور برخه تیل او غاز له ایران څخه واردوي. افغانستان او ترکمنستان سره د غاز د نلیکی یو لوی پروژه راسلی کړی چې لمخه به د ترکمنستان غاز د افغانستان لاله لري پاکستان او غاهین ته ورسیږي. ویل کیږي د پروژه کار به هم ډیر ژر پیل شي چې افغانستان ته به هم ګټه ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه پر حکومت نیمکه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې لپاره یو مناسب کس دندې ته نه دی ګمارلې. افغان حکومت یو کمیسیون ټاکلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقتنامې لپاره مذاکرو ته لاره هواره کړې. د دې کمیسیون مشر اکلیل حکیمی ته چې په امریکا کې د افغانستان سفیر دی ورکړې شوې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن د جرګې په عمومي غونډې کې دا هم وویل چې امریکا له افغانستان سره د ستراتیژیک پلان د موادو دو عملی کیدو ته هم شمنه نخکاری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې حق له سویلو ډډه کړې ده. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د ولسی جرګې د شمیر غړو د سرګندونو لمخې په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او انجینیر دی او د هیواد د امنیتی مسئلو په حق له معلومات او تجربه نه لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکیمی ته د مذاکراتو د کمیسیون مشري ورکول د افغانستان په ګټه نه دي. د وویل د دې کمیسیون مشري باید یو مسلکي شخص ته ورکړل شي.
اگر ضرورت احساس میشه پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا
که ضرورت احساس شي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی پلان لاسلیک شي، باید د دې کمیسیون مشري داسې شخص ته وسپارل شي چې د هیواد په امنیتی مسایلو کې تخصص ولري. نومول شوی شخص په امنیتی مسایلو کې تخصص نه لري او ټاکنه د افغانستان په مصلحت کې نه ده.
ویل کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی پلان د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا لور مارک گراسمن ټاکل شوی دی. مارک گراسمن اوس مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی دی. د جرګې غړو دا هم ویل اکلیل حکیمی د مالی فساد دوسیه هم لري چې د فساد پر ضد د مبارزې عالی ادارې لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده. د جرګې ځینو غړو دا هم ویل چې د کابل واشنگتن ترمنز د ستراتیژیک موافقتنامې په نهمه ماده کې راغلی چې امریکا به پر افغانستان د هر ډول تیری مخه نیسي. حال دا چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو د پاکستان له لورې راکټونه ویشتل کیږي، خو امریکای پر وړاندې هیڅ غبرګون نه ښیي. د جرګې غړي سید محمد عالمی بلخی وویل
تعهد خودش را امریکا به پیمان قبلی اثبات نکرد.
امریکا خپل ژمنه د مخکینی پیمان سره سم ثابت نکړه. زما په نظر باید یو کمیسیون جوړ شي چې لومړی مخکینی پیمان وڅېړي چې امریکا پر عمل کوي او کنه، او له هغې وروسته په تازه موضوع بحث وشي.
آزادی رادیو هڅه وکړه چې د اقلیل حکیمی په هکله د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولري، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول. د ولسی جرګې رئیس د جرګې د بهرنیو اړیکو او کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې هکله له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. پخوا تر دې چارواکو ویلي وو چې د کابل او واشنگټن ترمنځ به په یو امنیتي تړون رسمي مذاکرات ډیر ژر پیل شي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مسأله د دې تړون یوه برخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې غړو نن په خپلو بحثونو کې د پاکستان له خاورې پر ختیځو سیمو راکټي حملو ته هم اشاره وکړه او سختې نیوکې وکړې. دا نیوکې او انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د سولې خبرې کیږي او پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو د تګ مسله یادېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به اسلام آباد ته د دې شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی سفر وکړي او ممکن دغه سفر په یوې اونۍ کې وشي. دغه سفر څو ځلې ځنډېدلی و، خو اوس د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې زمینه ورته برابره شوې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین تاییدوي چې په دې سفر کې به له اسلام آباد څخه بېلابېلې غوښتنې مطرح شي، چې یوه هم پکې د طالبانو د یوه مهم مشر ملا عبدالغني برادر خوشې کېدل دي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په کابل کې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له سلاکار او غړي محمد اسماعیل قاسم یار سره په دې اړه مرکه کړې ده. نوموړي د دې سفر په اړه ویلي،
تر هغه ځای پورې چې ما ته معلومه ده ان شاء الله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکي کې وشي، او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي، او ان شاء الله راسته راولنه هم به ولري، او اجندا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجندا دی.
ستاسو له قوله هم داسې ویل سیو چې دغه سفر څو ځلې وځنډېد، او یو علت دا و چې پاکستان حکومت د دې سفر هغه اجنډا نه و منظوره کړې، یعنی موافقه نه و سره کړې. نو نوې پرمختګ څه دی؟ د دې سفر اجنډا د پاکستان حکومت یا ستاسو مقابل لوري منلې ده؟
زه دومره وایلی شم چې هغه مشخص په وارد چې زمونږ په اجنډا کې دی، زمونږ سفیر په اسلام آباد کې دوی سره شریک کلی، او دوی پوهیږي چې مونږ څه به وایو.
کیدای شي دغه موارد یو څه مونږ ته په ګوته کوي.
یو دوه درې مثال خو هم دا وي، د خوشي کېدو د بندیان د یو محفوظ معبر یا د سفر لارې هغه طالبان مشرتابه ته چې دوی غواړي چې په یو سالس هیواد کې مونږ سره په مذاکره او خبرې اترې به آماده شي، دوی ته مرسته کول او د سفر اسناد جوړول، او بل یې دا به وي چې داسې حرکتونه لکه دا راکتونه چې زمونږ د حاکمیت ملي او زمونږ د ځمکنۍ او فضایي بشپړتیا یعنی ویجاره کوي، باید داده باشی، او پر طالبان و مشرتابه که مثبت اغیزه باشی، مثبت فشارونه رولیز، یعنی جوړون که فشارونه چه خبراتری به شروع شی.
یعنی د پاکستان حکومت په دغه مواردو کې ستاسو سره حاضر دي چې مذاکرات پر مخ بوزي؟
یعنی داده یو چې فضا مساعده ده چې دوی سره په داسې مواردو کې مذاکره به وشي.
تاسو ویلي چې یو غوښتنه د طالب بندیان او سیالته لغوی سره دی دغه خوشی کېدل دي، نشي کېدای چې یو څو نمونه موږ ته واخلئ؟ مثلا دې کې ډېر مهم کسان هم دي، ملا عبدالغني برادر.
یعنی یو ملا برادر مونږ اخستای شو،
او د وروستۍ پوښتنې په توګه که وپوښتمه، یعنی ویلی شي چې دغه سفر به په یوې اونۍ کې، په یوې میاشت کې به وي که نه، په څو ورځو کې به وي؟
نه ان شاء الله تعالی په یو نه کې یو نږدې نه کې به وشي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار او غړی محمد اسماعیل قاسم یارو په روانې خبری مجلې کې ورشم وروستیو راپورونو ته لومړی به د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو د یو شمیر اوسیدونکو د زړه خواله واورو چې وایي په سیمه کې داسې خلک پیدا شوي چې دوی په دې تهدیدوي چې د خپلو موبایلونو میموري کارتونه وخوري. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په اړه ریپورټ راکوي.
د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو یو شمیر سیمیز خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د طالبانو په نامه یو شمیر وسلوال پر خلکو د ټلیفون میموري کارډونه خوري. جمعګل د دې پیښې یو تنعیني شاهد دی. دی وایي څو ورځې وړاندې خپل پلرني کلي لوړې مینې ته تللی و چې دغې وسلوالې ډلې سره مخ شو.
چکر مو یو څو ونډیوالانو څنګه چې هلته لاړو موټره مودره بس راغله. چې راغله موږ ته پوښتنه وکړه چې د مکتب ته لر کوم استلې. موږ ته ویچ راکیو ځې موټر نه موټر نه چې کله راکیو ته موږ نه ټلیفون نه واخیست چې واخیسته ویل یې میموري کارډ یې څه کړی. موږ ورته چې میموري کارډ موږ سره نشته دی بس موټر سیټونه مو درندې ځمکې مړې دي. ویل نه دي کې میموري کارډ یې چې را پیدا کړو در باندې خوري. هغه کلي خلکو وړکو موږ ته ویل چې موږ سره آر ایچ سره چې ټلیفون کې میموري کارډ لیدلی دی په خوړلی دی په تیر کړی. ډېر خلک مریضان شوې تنې په هسپتالو کې پرتې دي. میدو کې زخمونه جوړ شو ټولو باندې خوړلې نه پرېږدي بېخي نه. هغې خلکو سره اوس میموري کارډ والا ټلیفون به ساده ټلیفون سره کیمرادار ور سره میموري کارډ ته نیوباسي دم دوی دی.
ساده نور چې د هسکې مینې ولسوالۍ د برې غرنۍ سیمې اوسیدونکي دی وایي چې دوی د غرونو خلک دي او هلته د کچرو په وسیله خپل دیاړي کوي. دی وایي د خپل کار پر مهال چې زړه یې تنګ شي نو د موبایل پر غږولو خپل پام غلطوي. خو د دغو وسلوالو له ویرې نشي کولی چې میموري کارډ لرونکي موبایلونه له ځانه سره وګرځوي. سیدانور وایي یو ورځ پر ده او ملګرو یې وسلوال راغلل. خدای ترې په تیښته بریالی شو ولې د ده په ملګرو یې میموري کارډونه خوړلي وو.
دا د ارزانو د لوی ارزانو خوړ کې وو. کسان طالبانو او طالبان نومې په ځان یې خو موږ ته نکلي ته وتښتېدو پټ شو. څلور پنځه کسان رانی وړي بیا بل نفر کې سر تکوله چې کسانو مین ټول باندې میموري کارډ وخواړه او موبایلونه ورته مات له خچپچې کړه پوه شوې. او موږ سې وتیګه مخکې ورکړه بس نه وتښتېدو وروره بس ځان به ورسو وتښتو ګیرې نه کړو. دغه د غرونو راغونو خلک یو موږ اواز د خراب کچرې چلو غر ته وخیجو بس غریب راونه سي موبایل لاس کې اخیستی دی منې ټیم تېری
د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال هم تاییدوي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې وخت ناوخته وسلوالې ډلې راښکاره کیږي او خپل تخریبي عملونه سرته رسوي. خو دا چې دا وسلوال کومې ډلې پورې اړوند دي د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلو کسانو له لورې دا کار رد کړ. نوموړي وویل چې د دوی په لایحې کې دا ډول کارونه نشته چې عام خلک په عذاب کړي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن د ملالۍ یوسفزۍ د ورځې په نوم اعلان شوې ده. ملالۍ یوسفزۍ له نن څخه یو میاشت مخکې د اکتوبر په نهمه نیټه په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر وویشتل شوه. فرشته جلالزۍ او په دې اړه نور معلومات.
د نومبر لسمه د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د ملالۍ یوسفزۍ په نوم اعلان شوې ده. د معرف لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي لخوا دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره ځانګړې شوې ده. دا ورځ د ملالۍ یوسفزۍ د هڅو د ستایلو لپاره هم د هغې په نوم لمانځل کیږي. د معارف په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی چې د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون دی پاکستان ته تللی ترڅو د داسې لارو د پیدا کولو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې د تعلیم څخه محروم نجونو ته د زده کړې امکانات پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې پر ملالۍ یوسفزۍ حمله پر ټول پاکستاني ولس او د پاکستان پر کلتور حمله وه. ملالۍ یوسفزۍ په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او یو میاشت مخکې د وسلوالو طالبان لخوا وویشتل سوه. له دې سره په حمله کې یوه بل نجلۍ شازیه منظور هم زخمي شوې وه. شازیه منظور د ملالۍ یوسفزۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
دا غواړم چې نن ملالۍ ډېر خوشحالي هم ده او یو طرف غمین ده چې ملالۍ ډېر په ورځ چې دی نو خلک چې دی نو خپل لویان او زامن بسکول ته لېږي چې ملالۍ خواب پوره شي. او یو طرف غم دا دی چې ملالۍ هم نن زموږ سره دی نو ډېره خوشحالي به وه. او زه ملالۍ ته دا پیغام ورغواړم چې خدای پاک دې غولم چې تا زر زر شت ورکړي او هغه هم بیا زموږ سره وکړي.
د برېټانیې پخوانی صدر اعظم او د معرف برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ګورډن براون د پاکستان صدر اعظم ته د ملالۍ یوسفزۍ د ملاتړ لپاره د 1,000,000 لاسلیکونو سند هم ورکړ. په برېټانیې کې زرهاو کسانو د انټرنیټ له لارې هم د نوبل د جایزې لپاره د ملالۍ یوسفزۍ د کاندیدېدو ملاتړ کړی او د برېټانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه برخه کې مخکښ شي او دغه وړاندیز وکړي. ملاله یوسفزی اوس د برتانیې په برمنګم ښار کې د ملکې الیزابت پر روغتون کې بستر ده. د دې پلار د روغتون څخه په خپل پیغام کې ویلي چې لور یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خپل روغتیا او د خپلو هڅو لپاره د نړیوالو د دوغو مرم ملاتړ کړیدو به هده خوشاله او حیرانه ده. د ملالی پلار ویلي موږ د ټولې نړۍ د خلکو لخوا د ښه نیت او د هغوی د نیکو هیلو ژور احساس لرو. پاکستانی طالبان ویلي چې پر ملاله یوسفزی یې د دې لپاره حمله وکړه چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم نظر خپراوه. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه نجونې د ټولې نړۍ په کچه د تعلیم څخه محروم دي او یوازې په پاکستان کې 5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نسي تلای. په پاکستان کې رسمي شمېرې څرګندوي چې د دغه هیواد 3.5% کم خلک سواد لري. داسې ویل کېږي چې تر نیمایي لږ پاکستاني ښځې لیک لوست کولای شي. د ملالی یوسفزی په اړه مو واوریدل. د دې ساعت ګورم شپږ نیمه بجې دی. روانه خبری مجله پای ته ورسیده. جاوید